درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افسانې رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړی شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد ژور اغیز کړی دی. تیر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه وو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر متی الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د چاپیریالي پروژو څنډېدا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 کال د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د نیک نیت له مخې کړې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یو خبری غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د شنیات شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهال ویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبر وروسته لدی وکړه چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې دی چمتو دی کابل ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیسي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او د وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یوه میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایرانی زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې شپږ افغان اتباع و، خو د دوی نومونه او د قضیو جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 12 ترکان یا آذریان، 12 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همدارز 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګند چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او کنه. ملګر ملتو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګر ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هیواد غواړي چې د اعدام سزاوي سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی دا چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، شی چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ظاهران کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسداران د ځبکنو ځواکونو د قدس سیمه ییزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یوه تروریستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼه کې د وشل شوي کستوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوي چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان شار د شیر آباد سیمې په امام هادي جومات کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په مهال وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې دوی لوبې کیږي. پرون هم دوی سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالي د بوساتونکو او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ وه، چې بند امیر لوبډلې د دریو ویکټونو په توپیر بوساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بند امیر درېیمه بریا وه. بل لوبه د مس عینک اتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه، چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د افغانستان د جلاوطنه شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوی طرحه اعلان کړه، چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د آی سی سی د راپور لمخي چې پرونی پر خپل وی پانه خور کړی د جلاوطن افغان لوبډلې کپتانی ناهیده چپان د کرکټ د نړیوال شورا نوی طرح له هیجان ډکه وبلله او ویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات من قبول کی قدر مون اوغله لیست کون کو زبرش نما خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق واس فهم د جغرافي مزمون اوم ټولګي شپږ بلوستا. هله من د ایم سی تاسو ټول قدر مون اوغله لیست کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوي درنه اوغله لیست کون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن رزی مزمون جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږم دوستینو. هله من د ایم تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوست پای پر رسر ملکیه وکړي او ورس زکړي قدر مون زکون کو د تل پسې دیو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدر من زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. د رڼا او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له 10مې نه پیل بیا تر 14مې صفحې پورې. همچنان قدر من او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلورو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پورې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو وګړو، د کونکو وسان د لوست د پیل شیبو ته رسیدلی یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حقله بلو. درنو وګړو، د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحي شی د ځمکې څخه لوړ وو سیږي او ځات مې غرونو په کې موجود وو سیږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واوري موجود دي. یعنی زموږ په ګرنه ور افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هیواد په ډیرو زیات شمېر غرونو شي موجودې، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کیږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کیږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بل سره یوځای سي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسیږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتی دی د دوی وجدوالي د څو برښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمیر سندونه شې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړۍ چړولو ور هم دي. یعنی په دغو سندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای شي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لګونه کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سیندونه شی او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یو ځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یو ځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي بخپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلی دي چې جغرافیا پوهانو د افغانستان رواني اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلی دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سندونه دي، پنځمه بخپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازی په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زکون کولمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سندی چې د پغمان د غرب د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دي هغه پخپله د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دي چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سندونه دي چې دا سندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لارې کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاب سیندی، د سمنګان سیندی، د اندخوی سیندی او د قیسیار د سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو. اوسې اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي. او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان، هامون، همون ولو چې د هلمند د همون یا هم د صابر همون د کوزک همون او د ګوزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمویزو سندونو او بوجری وی د دې همونونو غاړې د سندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي او هم چې نن دغه سندونه چې دي درنا ګلالي زده کوونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پلو پورې مربوط ده، یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنا او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په هکله معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی پخپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې رونې او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي، نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمی دي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دي، هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو، لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دي اوبه زیاتې منجمی دي او کنګل دي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په هکله لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل پخپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 12 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري او د کارغاز خلک د سرویو لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنا ګلالۍ زده کوونکو، اخرنۍ جهیل چې دی هغه پخپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې جهیل اوبه ښه خوند لري، له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل، پودین او ذوالفقار بندونه چې دي، دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، لکه دا چې تاسو پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم، د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره؟ دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نور درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه سوي اوسیږي او یو څه زده کړي اوسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکیلا و احترامات مقبول کی قدر من اوغلا ریس کون کو زبرش نه غفار یو زره هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټول کی جغرافیه مزمن ش پجم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوغلا ریس کون کی براتر او غوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن می قدر من زکون کوز مر اساس او د نن ورځې ش پجم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له ندی شې نه پر بیا تش پر سلوشت می سپې پریم. هم درنګ قدر من اوغلا ریس کون کوز مر اساس او د نمزی در سیاه دا پی بارت دیل لمده دا اروپا دا کنون آسنایو پا حق لسه پوهیجی دویم دا اروپا دا لیوچی دا ترانسپورت پا حق لسه پوهیجی دا حق دوی مهم موزوگانی دی چی نمز به مرافتاس پولوست دول ولو و پا حق لبایی بش پر معلومات تر لسه کلو نستاسو دا چولو کدر منو گلو لیز دکون کو دا پرات و جاو دکت پهیل ایما هیل دا چی دا لوست در پای پر رسنمالتیا وکری و بیو سزده کرید. خوشو گلالیز دکن که دلوست پیل پشه بو که لمره مرابطاسو دا اروپا دا کانون آسنایو پا حقل معلومات بلولو. لکه سرنگه چی پا تیرو لستونه که مرابطاسو دا اروپا دا لیوچی دا اقتصادی جغرافی، بشری جغرافی او همچنان دا دیتر سنگ اروپا دا لیوچی دا دین و مصحب پا حقل معلومات لستر رو بلن. نن وز مرابطاسو دا اروپا دا لیوچی دا کانون آسنایو پا حقل معلومات لستر رو. لمره سر که مرابطاسو دا اروپا دا لیوچی دا کانون پا حقل معلومات بلول. خوشو سکن که دا اروپا دا لیوچی دا موقعیت لی حاز څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده. یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د دریمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځنۍ اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده څومره بریا کړې ده دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمار لاندې راولي هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ لیست کوم کو د اروپا لوی وچې کې نیپ چې دی نیپ د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیپ تو زیرمو له کشف څخه د مخې اندازه ډیره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیپ تو زیرمې چې دی دا کشف چې د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه د نیپ تو اندازه چې وه په ډیره کم اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومنده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیپ چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دي دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه موټرسایکلونه همدارنګ الوتکې د دغو د نیپتو په برابرولو کې د دوی د تیلو په برابرولو کې د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نیپتو زیرمې همکاري نشي کولی ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو د پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښه زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نفتو په حال کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرېکوونکو شیانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپلو کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستره پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانې ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د قانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د عمو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللې زده کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنه زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللې زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو غللې زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حکله معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دویمه لویه وچه، دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژو غللې زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، دی چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نوم ورکول سی، یا هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونو او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دی دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی سي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګ درنو ګللی زده کوونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري، او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټکه شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښه موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شوه، چې لومړی د اوسپنو لاره په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومونده. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و پارت سچول تشرغ واس مایما د نه هم ترکی جغرافیه مزمن چ پجم لوستم له د چتا سچول قدر منو کوللی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری د صحت چم پتن می قدر منو سکون کو زمر استاسو د نن وسی لوس په لومړنی یونټ کی د وبول لاری وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر مونږ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا له یو وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، په دې لویو وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کېږي. په افریقا له یو وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل سوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل سوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ سوی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د باول ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ له دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زده کوونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې کومي صحرايي سیمې چې دي استوایي سیمې چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دي، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یو وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې اوریږي هغه همدا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سیندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې چلول کېږي، نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللي زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویې وچې د حمل او نقل په حقله معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په حقله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حقله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویو وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویې وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله افریقا لویې وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لویې وچه راځي، چې دا موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ او تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ او تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه یې د زمکی یا هم د زمکی د کروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دغې لویه وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغې لویه وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 10 درجو او 40 دقیقو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قیف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 40 دقیقو د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو، او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 19 درجو باندې موقعیت لري. چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته. خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی، او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ استاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي او پرې سپوس یو تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرې حاضرې ژم د لپاره ما ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی سکون کو زای برشنا غم خاری و زلمه هم تاسو ټول ته شرقه اس ما دل سم ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. خیله د چې تاسو ټول قدر منو غل لی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو د چې مل تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو خیله د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سب مو تری سکړی می نن ورځ مخکې د دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی سکون کی باید خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زنانو سره نوټ کړي. درنو غل لی زکون کوز مرسته سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړۍ د سلاونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اورغورزون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اورغورزون کې سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غل لی زکون کو د پرته وجو دقت په هیلېما یله چې د لوست په پیپر رسره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او 50 سپې نه پیل بیا تر یو سلو د شپې سپې پرې دی. ګلالی زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو، او همچنان په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حقله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلی، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنې له دې خطرونو خطرونه چې دی د دې خطرونه پیژنو او ورسته د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېرې انسانان ژوند کوي، کچېرې حیوانات ژوند کوي، کچېرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره څارل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمېر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو زده کوونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې یې ورځ تر بلې زیاتېږي، او همچنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیز کارونه کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیان سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندېږي، یعنې د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي، دغه ټولې مزې بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټولو ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. ولیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات و پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حقله لول، څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان وساتل؟ د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د دې سیمې څخه لیرې اوسېږو، کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزښمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچېرې موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانیو د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او به کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري موادو څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو، او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په هکله رښتینی معلومات سرته ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حده پورې تر یو بریده پورې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شویو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډبل سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو اور غورځوونکي یا هم اتبي شانونه لرو، چې په لاند خلاص ډول سره موږ تاسو د دې څخه کوچ اور غورځوونکي یعنی آتش پشان څه ته ویل کیږي. اور غورځوونکي یا هم آتش پشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اور غورځوونکي آتش پشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانیم په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډېری لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو، اورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو پوهیږئ، دغه اورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او اورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي غورغورځوونکي غرونه چې دي یا هم اتفشانونه چې دي، دا په خپله په وچه محروطي ډول غونډې جوړوي. چې دغه وچه او محروط لرونکي غونډې چې کله دي جوړ کړي په لوړ غږ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ غږ سره وچي وي، دونو غورغورځوونکي له خولې څخه لوګي لوړځي. هم چنان د دې تر څنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګې ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپرېږي، یعنی په څلورو خواو کې دی خپروي. چې له هغې مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اور سکروټې چې دي. همچنان درناو ګلاري زده کوونکو، اورشیندونکي توکي موږ او تاسو مخکې هم ولوستله چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او محرطي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کړي، او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي، چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږې پر مخ باندې ورشي له منځه څخه وړي. که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټوله شان دا چشکي له منځه څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټي دي، د اور غټي غټي ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې وموشي، د له هغه ځای له منځه څخه وړي. له بهېدونکو شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کېږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشپي سره موشتي وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دي، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دي یو ډول کلک مایا دي، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې، نه جلی چې موږ تاسو کښونه، دا رقم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي، په قرار قرار شکل سره په مخ ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نه ځي. چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنایي معلومیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بیلابیلو طرفونو کې موږ او تاسو ته معلومیږي، موږ او تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې تر څنګ چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لوېدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو پخپله دي د هندوکش د غرونو په هکله وویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و، چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوې وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې درلودله، چې د پومیا لاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزلت کانې دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړې شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اورغورځونکي څرګندونې کړې دي. یعنې په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستل کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سروي د سو کړه چې سړن په هانو یا هم زما په هانو دغه سروي تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا، خو بلکې د دې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته، چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېیم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، مرحبا ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او پیر څه پوسې واوسېږي. در بل داسې درس څه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 لس.